د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت صدی په پروګرام کې خبرې کړې چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولې 28مه د روژې مبارکي لمړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لمړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سر کې د افغانستان خبرونه. نن د خبرګولې 28مه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخاوني ولشي. د مسئولو ادارو وظیفه ده چې کارکونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمي هڅې وکړي. ښاغلي غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په موسکو کې ویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې له افغانستان روسیې ته هیروئین قاچاقېږي. ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر له امله شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشی شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د خبره لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتنی امنیتي پلان د تشریح په اړه یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی په دې اړه وویل یو شمیر کسان چې د ترخی پله د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشې شوي بیرته د جګړې ډګر ته مخه کړي او اوس عملا په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
the way the hago salirish tara iraqi amniyati zokun la dalits khachi mug darawan kal termani pore patsaluro markazuno ki da hago darozani program darlut yawazimo da wuzaro tano da istikhdam la para manabi mundali aw hamdaraz la terrorism sara da mubarizi da barkhi la para mo 2000 tana paida kridi dim da mutahida la tano da fa wazir ziyata kra iraqi zokun ta da tajhizat aw bahir ham sust chawida aw amerikai zokun hatse kawi chi iraqi pawjan ta da tank zed wasli aw da sarak da gaadi da pamuno da لمن د وړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مساویده رد کړه چې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېمه برخه غړي دغه مساویده رد کړه. د دې قانوني مساویدې لمخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي، او که ادارې دا پریکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 116 ډیموکراتو غړیو له 1900 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانوني ته دغه قانون ته مثبت رایه ورکړي. د دغه قانوني مساویدې ملاتړي هیله منول چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږه 4 بمی چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی، د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي، او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې، او د قبا خزرا جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. او د ناتو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ بریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سروکي لیږدویلی شي او وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد ته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناتو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤول اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سېشنبې په ورځ وویل چې هیواد به په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي راونیسي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وای د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده، و ای اراده هم ندارن.
د اصول د احتمالي خبرو له پیلې دو سره د اوربن مسله هم تړلې. خو طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وای د جګړې کې لوري تر اوسه د اوربن لټنګېدو ډیر لري دي.
دوی غاړه سم د دې ته وقونی کیږي چې د کوموربند روسي مسلمان بایشي اوربن موخته اوربن بیا دې هم جنگ باندې سي.
د افغانستان دفاع ادامه وزیر وایي د اورګاډي د پټۍ د جوړېدو مطالعې او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغېزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول وو.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو راسره اوسئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په وروستیو کې ډیره راپورته کیږي په رسنیو کې، هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازی او د طالبانو پلاوی خبرې وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ازادي راډیو هم ډیره څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازی په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. بلور ته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنیو ویلي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړي. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خو سره نه دي کتلی.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستي چې له طالبانو سره خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشن بي پروس پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې انکړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبر رسمی خبر شي دی او مستقیم نه کی نو غیر مستقیم رسمی خبر هم د منځنۍ لارې ده چې تر سره شنو دغه به د خلکو امیدونه زیات او امید وشي دا یوازې د سکوت حالت ماته ولا شي یو د مخدماتي مرسته کولای شي مګر هغه څه امید چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي دا نو تر هغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولی ته آی طالبان سوله غواړي کینه غواړي
په دې شکه وسته چې د هر جنگ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولی تر اوسه پورې کوم خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسی نو د یوې غاړې سم د دې توقع نه کیږي چې د کوم اوربند وسی مسلمان بایشي اوربند موخه اوربند یادې هم جنگ بند شي د پدېشت کوم اوربند نه شوی کوم اشرف نه شوی.
او په نور دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې کوم توافقات وشي خبرې اترې شروع شي او قدرت په توګه جوړ باندې د سیلې حالت لپاره خود تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور کوي. یو خواوې چې موږ مخدمه جګړه د بل خواوې موږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبرې شروع نه شي او چې په اشراف کې ونه شي ډېر امیدواري نه شته چې دا شي اوربند دی او کوم وقتی او کوم نمایشي یې راځي تر سره.
د سولې لپاره خبرې د کرزی صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اصلا سولې اراده وایي تر اوسه پورې خو زما په نظر باندې تر ډېره حده پورې چې واکمن جهان او ټول د افغانستان دولت او بلغانه هم درس یو عملی اداره سایلیس تزرده کنه زکر تروس بوری در قطر دفتر او هم به سوری دفتر فنون بایدوی وارش تلقی که یو سیاسی دفتر دفعه افغانستان دولت تروس نمی خیلی سوی انگاله پزاره پادسی ده نو مشکلات سا کسو چی اراده نوی کسو چی فکر شرف نوی افغانی محضریت نوی او سا اکثر زیادتر تو امسایگال کنور جوادون وان ترکیز کیوش بود افلان تیواد برا کسول را ودی دا نه ممکنه چې په وړاندې څو خپل پیغام خپل نشي بل څو څو تراوري دا مشکل کار دا مطلب نشي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او که دوی نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زه په نظر هر خوراله چې د خپل موقعیت مقابل جهت ته موقعیت د اوزاز ختم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وکړي دوی په توګه د افغانستان دولت زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په اړه چې پاکستان له سره جوړ ټول د افغان قضیه حل کیږي نو دا حقیقت دی چې د سیل چې امسایه او داوندې ودونه نقش لري موضوع چې مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني نه ته افغاني اراده نه وي نو د دوه امسایګان ته توقع د وخت ځای کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ځای کوي؟
ما پر نظر دا وخت لا ترکی څون چې ژر کې درې ځکه بهرني قوتونه جنگیاري قوتونه دا په کمیدو دي یا په وڅو دي بلکې مالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم شته هم حکومت هم ملت نو هر څون چې ژر ثبات راځي او سړی غیر موجود خواته ځي او معلوم ټاکلې لور ته ځي نو ته به خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورکړي.
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړي. تاسو کله ولسمشر سره خبرې کولای مثلا سپارښتنه مرته کولای چې دی دغه مسائل په نظر کې ونیسي هغه درې ټکي اومده بچو
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي او د دوم ټکي دا چې د دوم مذاکراتو هغه پریکړه وکړي چې صادقانه ته اجرا شي یا د افغان مذاکره ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې درېم چې هغه بلابل دي هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرني مرستو باندې لومړی څکا ونکړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بېنظمي وو په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي.
او متوکل صاحب د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني؟
مرحل هر مبارزه او هر جنگ دوه تړاول لري. یو په اړه دا چې دا تغییر راځي بل په اړه چې تغییر وساتل شي دا هغه دوه پړاو چې د دوام دي ثبات دي ساتنه ده دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي یوازې ټول کارونه په زور نه کېږي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دای وای اول ډیره کلکه اراده پکار ده او هدفمند هلې ځلې او دوهمه دا چې هغه فیصله چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملي شي او له بله دای وای چې د افغانستان حکومت باید دومره ډیر هم په بهرنیو مرستو اتکا و نه کړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه نظر لرئ؟ کوی سې له موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو له لارې موږ هم درته خبرو او د افغان بي سي متاسو اتل شمیر لاره کول سي چې مخته پیغامونه راوستوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریډ سهار لس بجی او نولس دقیقې دی. اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته به غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرنګ لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام وراړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورزنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه یې بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپارنه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګناه کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و، خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایراني فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي اته دېرش کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره یې شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع ادامې وزیر وایي د اوسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د اوسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوائد عامي وزیر د وسپنې پټلۍ او تخنیکی مطالعې په راتلونکو سلو ورځو کې خپلو مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینر محمود بلیغ د چهارشنبې پر ورځ د خپلو سلو ورځو کاري پلان د بیان پر مهال ویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکی مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ ویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښت برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ کولای شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت لاری په توګه وکارو، د اوسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوږه ورکړي. د اوسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو سلو ورځو لپاره پلان لرو، هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتره اوسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکی مطالبه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت افغانستان په خوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ فعاله ده چې د آسیایي بانک د 170 میلیون ډالر په مرستې جوړه شوې. د فوائد عامې وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایراني چارواکو لژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د اوسپنې یو پټلۍ جوړ شي. په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقه هم لاسلیک کړي. د فوائد عامې وزیر ښاغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډېر بار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو سلو ورځو کې به 228 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا یې د رغولو چارو ته زمینه برابرې شي. د 226 کیلومتره سړکونو او 350 مترو پلونو ډیزاین، د 12 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 12 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د فوائد عامې وزیر په سلو ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فوید عامه وزیر د ژمنې شعاری بولی او عملی کولو ته د شک په سترګه ګوري. یو افغان کارپو ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د فوید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به عملی کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعده خلکو ته کولې خو عملی کولې نه. که چیرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پر احتیا په خپلو منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صافی ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. د ویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنه پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وی د دغو لوی لارو اوسپن پټلو او سړکونو جوړیدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوسمهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتونکو کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داس هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نوري درغلی به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 30,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې له 100 څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارې ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هسې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی ده دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوا نه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ځای کول او د پیسو مصرفول دي. حمید الله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. لتاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 1313 افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولې اتویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. د زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تاړې ست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ ابریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیرې واټن وشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غرض عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې 3 د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد علم چې خپل 3 ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومان لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې موږ خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پچکاری چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلی، اولی احمد چې خپله مور د رابی بلخی روغتون ته راوړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شما ما درد میکده تا دوی
نموری وای زماستر گو درد که و نروختون تراغلم 500 افغانه می کارت وخیستو اوس بیا 500 افغانه اخلی او دوا ورکوی مسئولینو دی تاپی بخاطر 40 افغانه وخیستی او پا دولتی روختون که پا مکبانده درمل پلورل کیگی
مادر خدا وردیم دواش بر ما فرق
مخبل ما را وستی او طول درمل پا مک پلورل سوی او هر شای چه مک تو وایی مک مجبوریو چه پولاندی پسی ورکلو
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړي او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه مادې کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تر اوسه نه ده توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
د نو نصیر احمد نوم ده، دا لوګر نه غیوم د سبریک ورک له سپلینا.
ستونزه مو څه ده؟
د مو مشکل ده مېوبینه سره تقریبا دوه کال کې چې منډه ویم د مېوبینه ته بیا یو باګ میاشي او خبره کې چې واسناد اوس وخت تر شوی ده بیا چې زوم بیا شپه وو میاشت تقریبا دوه نیم کال مونږ ته منډه کوم هلته بس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای مونږ حیران ده دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوا نه موږ ملول شوی مې ده. بس خلق متول چې راځه مې وینې اسناد جوړ کړو. دو درې کال کې من د اسناد مونږ نه جوړیږي. بیا په دوه کاله موږ اسناد جوړ کړو، بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا وایي کابل ته ځي، کابل ته چې ورغلا تاته پیسې راځي، هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی، بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم، ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته، بېرته زما اسناد ورغلا کابل ته. اوس شپږ میاشتې کېږي چې نن راځي سبا راځي، موږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، دوکه بازي کوي، موږ حیران سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیولې ده؟ هغه څه ویلي درته؟
هلته یو سړی ده چې شاغان میگی، حاجي صاحب شاغان میگی، هغه سره وایي اول سلامونه چې بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده، موږ درته هغه فقط سګرټ پوس کوي، وایي سبا راځي، اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي، بیا وایي سبا راځي، بل سبا راځي. ډېر مثلا دغه تلیفون هم واخیسته چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي، وایي موږ ته تلیفون هم نکوه، موږ خدای حیران یو، موږ هم څه شی ده، دا دولت نه غواړم، دا دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپي شوي نو اسناد هم جوړ کړ، او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مو خپل اسناد وړي دي؟
و ټول منلې ده، موږ اسناد د موږ خپلیا ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده، ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل. د تنا د موږ مشکل نه، تقریبا د موږ سلګونه نور ده، د خلک مشکل ده، د خلک مشکل جوړي، موږ ته چل وایي، بس موږ دانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي، په دنیا دا سره کومک کوي، ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي، خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي، په خدای ټول خلک مظلوم ده، ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي.
اوس له کومې ناحیې معلولې؟
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده، بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي، بس داسې ټپ ولال ده، زه خپلم بیکاره یم، بیکاره یم، تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم، اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم، بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خال ده، هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې.
ته چې پیسې نه غواړې، اسناد نه غواړې، نو څه غواړې؟
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ویل اسناد پسې، نن ورځ سبا ورځ ټاپۍ لګا داغ لګا، بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي، وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی، بیرته د کابل نه راغله، بیا ټاپه ټول تمام موږ نه، تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول.
اوس تاسو اسناد چیرته دي؟
اوس اسنادونه موږ نه پوهېږم، دا هغه سره د خلک وایي کابل سره ده، معینیت سره ده، هغه هلته امضای پاته ده، امزای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوڑی سبا زی مک نپیگم، مک به خدای حیران حیران ترخم استوز ما در شویده در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خل سر چل که ظلم که طول.
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خفر نورم غالان مند ار او راز مند که انده خل مک تا غلط فامی که مثلا مک سر چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مک غلطی تو گوره یو اسناد، یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مک اسناد پرته ده، دو نیم کاله که مک اسناد تو گیر نرزی، کم عیبم نلیری، مشکلم ندیده، ده حق خلق هم وی که دوتا اسناد خی اول هم بر اسناد ده، او یا فیصد هم مک تا لکلی ده، او یو فیصد تقریبا معلول لکلی ده، تقریبا ده خرص ده مکتر در خم که مکتر ایران تاس خبلا بس قضاوت کرد، بس مون ده غخته نداشی مکتر نور مزهوری که مثلا مکتر آلتا رازان خبلا مکتر سر دخیا وی چه در خم ده مکتر خبلا نق سرگردان نشان ده مکتر ده مکتر قضاوت کرد، مکتر نور ده مسلمانان بچارگان چه خفت کره نیلی ریال چه شز نر علیکان منده وی بس آغا سرم دست مملکی.
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرح کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو، او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو، نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار ترسره کوي، او بیا په ټاکلي وخت دغه کار ترسره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله، اړوند رئیس وویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي، نو د دې لپاره دوی کولی شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي، خو له هغې پرته کولی شي چې خپل ورقه ماته راوړي، مکمل شهرت خپل ماته راکړي، زه هم کولی شم دغه موضوع تعقیب کړم، خو که حقوق یې لسو مخکې کلونو وي په دې اړه څه ناڅه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشو وکړای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو خه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ما ته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
دلوی او بخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو که السلام علیکم د حقیقت صدای په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایي سرپرست ښاغلی عبدالعزیز آریایی زموږ د پروگرام میلمه ده ښاغلی آریایی ډیر زیات ستړی مشی بخیر راغلی
مننه
ښاغلی آریایی دې ته پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملا پیل کړی دی د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لس میاشت کې یا کمتر از د لس میاشت نه ډېر مشکلات د دوی په مخ کې وو د دې مشکلات څخه در وتلو د پاره دوی ډېرې هڅې کړې دي یو مشکل یو مهمه مشکل هم دا وو چې څنګه د حکومت وکړي شي چې د فساد په وړاندې ښه مبارزه وکړي په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول وو چې دوی وکړی شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی داسي کار یا عملی نخي راغلي دي چې من کول شو چې د هغه په اساس وو یو حکومت وحدت ملی په مبارزه علی فساد کې کم از کم یو اراده سیاسي اراده لري
په خواني ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار سیاسي اراده خودلې په مجلسونو کې ویل چې موږ فساد ورکو او فساد پر وړاندې مبارزه په اراده کې خودلې البته نیت درلود چې داسي یو کاروږي خو دا چې اونه شو یا تر یو هدف پورې دا کار وک خو بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لمړی او دوم مقام درلود په دغه تیر وخت کې دوی هم اوس هغه سیاسي پالیسی تعقیبې ستاسو په نظر څومره بدوی وتونی چې دغه خپل خبري واقعا عملی کړي
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل وو او د حکومت له خوا د هغوی باندې فشار راول شوی وي داسې خاص موارد نه وو په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بانک خبره د دې سره سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنی وو خو ور سره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور له خوا او هغه پس هم کم از کم یو قضاوت وو شو او دویم هم دارنگ لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغه سران والی تمعرفی کوي هم دارنگ د انکشاف شهری خبره چی نوی تاسو ته معلوم ده چی د هغه رئیسان چی په فساد کې خیل وو هغه برانواری تمعرفی شویده او داسی خو گامونه خسته ده چی لکه د دې سره چی ډیر مشکلات ده په دې حکومت کې نشي کولی چی یو وخت کې طول کسان معرفی شي خو یو داسی نخ کاری چی
فساد موجود ده حتما
فساد خو ډیر زیات موجود ده او موږ د نوی چی فساد باندې ډیر زیات اغیزه کړی دي دغه کارونه خو یو اراده مستشویده او پلانونه پکې د تنظیم شویده چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې مبارزه ته چمتو ده
سمه ده یعنی اوسنی چارواکي هم چې نوي شوی دي حتی دوی هم په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دي
نوي چارواکي چې کوم معرفي شوی دي اکثرا د سي خلکو چې لکه مونږ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نو کرده چی اقوی بانده فساد خبر اطلاق چی خب زمان نظر داده چی منگ از هم در وقت چی فیصله و کچی در خلق فساد سره مبارزه کوي که پخپل فساد باندې بیا غرکی
یعنی پخپل هم دغه حکومت ته وخت ورکول د دې لپاره چې دوی کم وخت تیر کړی دی د خپل هم په یو ډول باندې هغوی ته د فرصت ورګی چې کارونه لکه سستو کی یعنی په چټکۍ سره د فساد مبارزه عملی نکړي د ته پام چې اروپایي اتحادیه هم خبرداري ورکړي ک فساد ورک نکړي موږ خپل مرستي بندو او کموي نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکړي چې بل اخر په دغه کار کې لکه ضعیف عملو کې تاسو په نظر څنګه تک خبرګون باید خودل شي چې حکومت مجبور شي چې بل اخر فساد ورکړي
دا بالکل تاسو سره موافق یو او تاسو هغه مخنی سوال چې د په اړه او چې د شخصي خبره د وزیران او د نوې چارواکو د هغه په اکل از موبایل چې هغه باندې خاص معلومات نشته چې د فاسد وو کنه او مخ د سي چانس هم ورته میسر شوی نه وو د حکومت سست عمل کول په اړه مونږ هم نگران یو او ټول افغانستان خلک نگران دي خود د دې سره سره مونږ باید ومنو چې حکومت ډېر مشکلات لري او د دې سره سره د حکومت نوې تصمیمونه چې په دویم سلورنیز پلان کې چې کوم پلانونه لري په ټول وزارتخانو کې خاصتا هغه وزارتخانه چې موږ سره وزیران صحبت کړی دي او شریک شوی دي هغه پلان موږ سره موږ ګورو چې یو ټاپ اولویت او یو مهم اولویت چې دی د فساد سره مبارزه خبره
ده چې ځینو وزیرانو تاسو سره خبرې کړي اندې په خپل سر لزنی پلان کې ځینو د فساد ورکول هم شامل کړي دي آیا تاسو همکاري ورسره کړي داسې د همکاري زمينه مو برابر کړي چې دوی سره همکاري وکړي
بالکل د همکاري زمينه هم مخکې خو په کمیټه کې یو څو ارزیابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو ازدکرو وزارت او کډوالو وزارت په دې وزارتخونو کې موږ مخه ارزیابی درلود او د فساد په ولاند زیانمنول تشخیص شوی او په هغه وزارتخونو کې هغه سره موږ شریک کړل او هغه هم ډیر زیات تعهد سره موږ سره جمعنه درلود چې هغه په سل ورزنه پلان کې تطبیق د پاره او زموږ سفارښتنی د تطبیق د پاره کار وکړي
او باوري هستی چې دغه ستاسو سفارښتنی به تطبیق کړي
یو سو پرمختګ شوی دی لکه کار او تولنیز چار وزارت او همدارنګ با مهاجرین وزارت کې موږ پیشرفت ګورو پرمختګ ګورو په نورو کې زمونږ تیم اوس هم وزارتخانو سره د نظارت د پاره تلې دي زمونږ په شپږ مشتنی راپور کې د من خوره کړو چې کوم ځای کې څومره پیشرفتونه او پرمختیا
شوه دغه ریپورټونه تاسو متعهد یاست چې خبروي کڅنګ
بالکل موږ متعهد یو او مستقلانه د ول سره خبرو د وزارتخانو کې د کوم پیشرفت شوی وي هغه به ان شاء الله خلکو ته وړاندې کوو
اوسنی چارواکي ډیر وخت په خوانی چارواکي ملامتوي چې فساد له هغه نه موږ په میراث را پاتې دی آیا واقعا دا مسله تاسو تاییدوي او کدوې زان د کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټاولو لپاره د خبره کوي بل اخره
تاسو ته معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت مونږ ویل شو هغه وخت په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلاتونه خلکو ته او حکومت ته رامنځته شو د هغه نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې د لوی سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزه لپاره ضرورت ده دومره نه و په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کال نه تر اوسه پوری شکل نیولې دی او یو سټراکچر پیدا کړی دی پدې کې چې ډیر سخت دی چې مبارزه پکې ډیر اسانی سره وشي. خو دغه سیاسي اراده چې پیدا شو او اوس خلک پدې باندې تقریبا باورمن شوی دی چې رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې. خو دا یو خنخې دی او کولی شي چې دا ان شاء الله موفق شي.
د زینو پخوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان د پخوانی ولسمشر البته د لمړي مرستیال او د زینو نور لوړ رتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري و چې دوی مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري دا سې تورونه په هغه لګول شوی او دوسیه وړاندې شولې په محکمو کې. اوسنی چارواکي چې له هغه نه جلا راغلي دي مثلا داس چارواکي چې په وخت کې ول یا نول ډیر نوی تیری دي دوی سره هم داسې اوستون زشته کڅنګ دوی خپلوان هم استفاده جوړی کوي د دوی له نمونه کڅنګ
در اوسه پورې خو په داسې خاص نخې نه لرو چې هغه باندې قضاوت وکړو. دا به پرژدو د روستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه تر اوسه پورې داسې خاص نخې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان واوسي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډیر وي؟
فساد خود ډیر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزی په وخت کې ډیر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کموال ډیر زیات راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه خودل دي دا یو داسې کاری چې لږ تغییرات په وزارت خانو کی راغلی دی په خدمات عامه کی راغلی دی لکه مخی که تاسو اداری کار ده پار از چی ضرورت و تاسو دقیقا مثال پدول پاسپورت واخلی یا دستی و تذکیره واخلی پا اگه که در زیاد ستونزه و او رشوه هم پا که ورکول در زیاد مسائل و خو اس دقیقا لک کم شویده نه ویو چی بلپل
خاقلی عبدالعزیز آریایی دیداری فساد پران دید سارانی ورزوانی در گردی خپلواکی کمیتی رئی سرپرست تاسونا منده چی مکسرم پا دی پروگرام که خبری
تاسونا منده
کرو دن
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور کشم دا جان میں واڑ پرے کو یو ورس تے شامر من میں یواسے ستا پچاو پچن ستا بندی بدستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لدے دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزاره
سرگردان و ز اوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دیسی کی ویز ما پچیک زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے افسونه بکارنه